با برنامه بعدی با شماست. بفرمایید.
بله زرغونه جان، تاسو استری مشی. افغانستان که سهار لس بجه شوی ده ازادی رادیو پیوی بلی خبرونه که موزه نوری است نوری هر کلای کوم ده دی خبرونه دیر برخ موسیقی تزان کرده شوی. خوبه هم لنده خبری برخه لرو پده لنده خبری برخه که باوره چه ده افغانستان لپاره ده ملگر ملتون و زانگری آستازی ده ملگر ملتون و امنیت شورا تا په د ځانګړي غونډه کې تیرش په افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمه د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګېد. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمي چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر دی ولسمه د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګېد. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د راکټ له لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اوري چې د سفارت په انګړ کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اسوشیټد پرس خبری آژانس ته تایید کړی ده چې چاودنه سفارت ته نږدې شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیا نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیوال لګېدلی او مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې دغه راکټ داسې مهال لګېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات اړ کړل په افغانستان کې جګړه پیل کړې او هم هغه د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کنت مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و خبر اعلان ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمي چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو پېښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دي. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تېر یو کال هڅو د افغانستان سوله ییز راتلونکي په اړه ډېره هیلهمندي رامنځته کړې وه او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا پرون په یوه ټویټر ولیکل سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي چې که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی خو لا هم د کوکنارو کر او د نشهیي موادو قاچاق د دې هېواد ثبات ته ګواښ دي. د جرمونو او نشهیي موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی په یوه سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیدیاتوف په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې د 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکه چې کوکنار پرې کرل شوي کمی شوي. د نوموړي په وینا د دې سبب د بازار محدودېدل او اقلیمي بدلون دی خو پکې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د افغانستان د حکومت او د سیمې د نورو هیوادونو هڅې هم له پامه نشي غورځول کېدی.
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیولو او کنټرول ګرځنده ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوي، په تیر کال کې 800 کیلوګرامه هیروئین تر یو ټن زیات تریاک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولې دي. د فیډاتو په وینا پر دې سربېره سیمه ییزه همکاري د دې سبب شوې چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشه یي موادو قاچاق کم شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بې پناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ په ټویټر ولیکل، ما تېر شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور کسان هم ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي، راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د هم له جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په یو ټویټر کې ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د هیواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا، نړۍ به د ایران په دې کار تیرونه وځي او دوی به د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د هڅو ټولو لارې وتړي. پومپیو په داسې حال کې په دې اړه خبرې کوي چې واشنگټن غواړي نور هیوادونه هم وهڅوي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په درشل کې پر ایران فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې د سپتمبر په 18 نیټه پیلېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامې چې یاماموتو پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړی شوی و وویل، د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې ایز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل اندروند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د هواري لپاره مهمه او لازمي بللې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یاماموتو ویل، په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یاماموتو وایي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی، په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره. په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي، کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي، ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامې چې یاماموتو په وینا، د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساسو او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیرې مهمې دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی یاماموتو همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اوربند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دې ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ وویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګونې او په ټاکنو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یادې کړې. تدامي چې امامت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو د لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلي امامت په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یادې کړې او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامي چې امامت وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوي څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي، څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري، هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 321 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم صافه وازی اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر دی ولسمه د حمله د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې، یعنی تیر شپه په کابل کې د امریکا سفارت نږدې یو راکټ ولګید. فرانس پرس او دغه راز اسوشیټد پرس خبری آژانسونه بیا د دو راکټونو د لګیدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې یو راکټ د امریکا سفارت په انګړ کې لګیدلی او بل هم د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون پر ودانۍ لګیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن مخکې ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست ودانۍ پر دیوال لګیدلی او مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم تایید کړی دی چې چاودنه امریکا سفارت نږدې شوې ده، خو دې چاودنې د امریکا سفارت کارکوونکو ته کوم زیان نه دی پېښ کړی. د امریکا سفارت نږدې دغه راکټونه داسې مهال لګیږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات اړ کړل، په افغانستان کې جګړه پیل کړې او هغه هم د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان دوه ورځې وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. او اوس هم مخکې له دې چې موسیقي دوار ورسیږي د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته به غوږ شو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو او د سولې د راتلونکي برخلیک په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان دې د ترامپ له ټویټونو درس واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي ترامپ که څه هم په ښکاره د کابل په ششترک کې د تېرې اونۍ 14 چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو د خپل وروستي دریز لامل بللی، خو داسې ښکاري چې د هغه په ګډون د امریکا لوړپوړي چارواکي د کانګرس غړي او عام خلک له طالبانو سره د تقریبا شوي هوکړې په اړه راضي نه وو. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که له طالبانو سره دغه هوکړه شوې وای، نه یوازې دا چې افغانستان به کورنۍ جګړه کې ښکېل کړی وای، بلکې نړۍ به هم له دې اوره په امن کې نه وای. ورځپاڼه لیکي همدا لامل و چې د امریکا کانګرس یې په اړه وضاحت وغوښت. مایک پامپیو د دغه هوکړې له لاسلیک ډډه وکړه او بالاخره امریکایي ولسمشر دا لس میاشتنۍ خبرې اترې لغوه کړې. سر مقاله لیکون کلی کې طالبان چې تللې امریکایي لوري سره په خبرو ټینګار کړی اوس به پوښیوي وي چې له بهرانیانو سره خبرې اترې څه معنی لري او په کومه بیه ورته تمامیږي. په سر مقاله کې راغلی دی چې طالبان باید اوس په دې پوه شي چې د دوی لس میاشتنۍ خبرې د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت هم نه لري. د سر مقاله لیکوال لیکي چې دا واقعیت دی تر هغې چې